سلامونه ده سهار شپک بجه شویزه سفیول استانک زایم و دازادی را دغه پروگرام تخراغ لاستویم پیل په خبرونو کوو. د هند بهرنیو چارو وزارتوی په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت فعالیت دوام لري او دوی له افغان ډیپلوماتانو سره په تماس کې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت د فعالیت د دوام خبره څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سفارت په یوه اعلامیه کې وویل له بیړنیو قونسلي چارو پرته د سفارت نور فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې بدل شول. په اعلامیه کې یو لامل دا ښودل شوی و چې هند یې له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس اخیستی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندم باغچی پرون پنجشنبه په نوی ډیلی کې خبر توویل وزارت تیرونه یو یاداشت ترلاسه کړ چې د افغانستان سفارت نیت لري خپل فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې ودروي. هغه زیاته کړه دوی د سفارت او په ممبئی او احمد آباد کې د افغانستان په کنسولیو کې له ډیپلوماتانو سره په تماس کې دي. ښاغلی باغچی د سفارت ادعا چې ګواکې هند یې د فعالیت د دوام سم ملاتړ نه کوي رد کړه او وویل د په باور دغه ادعاوې سمې نه دي. هغه دا هم وویل چې افغان سفیر له ډېرې مودې راهیسې حضور نه لري او په دې وروستیو کې یو زیات شمېر نورو ډیپلوماتانو هم دندې پرې ایښي دي. د فرانس پریس په وینا په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. هند چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پېژني تېر کال یې کابل ته یوه درې کسیز تخنیکي ټیم واسته او ویې ویل هغه به له افغانستان سره د هند پر بشري مرستو څارنه کوي. هند د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د 50,000 ټنه غنمو تر څنګ د طبي وسایلو په ګډون د څه باندې 200 ټنه بشري مرستې له افغانستان سره کړي دي. یوې څارونکو ادارې او یو چارواکي خبر ورکړی چې پرون په سوریه کې پر پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بي پيلوټ الوتکو څو دقیقې وروسته له هغه بمباري وکړه چې د سوریې د دفاع وزیر په دې اکاډمۍ کې له یو لړ مراسمو ووت. د سوریې د دفاع وزارت ویلي چې د هومس په مرکزی ولایت کې په دې برید کې ملکي او نظامی کسان وژل شوي دي. دغه وزارت په وینا دا برید تروریستي ډلو د بي پيلوټ الوتکو په وسیله ترسره کړی خو په مشخص ډول یې د کومې ډلې یا سازمان نوم نه دی اخیستی. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي په دې پیښه کې تر 100 ډیر کسان وژل شوي او 125 نور ټپیان دي. رویټرز د یو ائتلافي چارواکي په حواله چې د سوریې د حکومت ملاتړی دی راپور ورکړی چې په دې برید کې شاوخوا 100 تنه وژل شوي دي. خو د سوریې د روغتیا وزیر د دغه هیواد دولتي ټلویزیون ته ویلي د شپږو مېرمنو او شپږو ماشومانو په ګډون 80 کسان وژل شوي او شاوخوا 240 تنه نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورونی چارو وزیر ایهور کلیمنکو وایي په اوکراین کې د روسیې د راکټي حملو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 150 ملکیان وژل شوي دي. نوموړي پرون ویل په دې برید کې د خارکیف شمال ختیځ ته په کوپیانسک سیمه کې یوه مغازه او یوه قهوه خانه په نښه شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دغه مرګونی برید قصدي تراګریز برید بللی دی. زیلینسکي لیکلي د روسیې تراګري باید ودرول شي. روسي چارواکو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا یو ځل بیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د لشپږم ټولګي پورته ټول نجونې زده کړو ته پرېښودل شي. اوچا دغه غوښتنه پرون په خپل ایکس پاڼه کې د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پوسټ کې کړې او ویلي دي تعلیم د بشر اساسي حق دی او د یوې پرمختللې او سوکاله ټولنې بنسټ دی. اوچا ویلي د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې ښوونکو ته درناوی وړاندې کولو تر څنګ یو ځل بیا د نجونو لپاره د منځنیو او له هغې پورته ښوونځیو او نورو د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له شپږم ټولګي پورته نجونې له منځنیو او ثانوي او هم له پوهنتوني زده کړو بې برخې شوي دي. او د آسیایي سیالیو په لړ کې به نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نیمه پای لوبه ولوبوي. دغه لوبې د آسیا جام په لړ کې د چین په هانګژو ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د ټیم لپاره ګلبدین نایب لوبډل مشري کوي. هغوی خپل وروستۍ لوبه چې د کوارټر فاینل یا یو اتم پړاو و د سریلانکا په وړاندې وګټله او په نیمه پای لوبه کې د پاکستان په وړاندې د لوبېدو چانس ترلاسه کړ. افغانستان په آسیایي سیالیو کې تر دې دوه واره مخکې هم په کرکټ کې برخه اخیستې چې دواړه وارې د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پروګرام د مطالبه معرفي ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په چین کې د ترانس هیمالیا فورم ناستې ته وینا کړې.
د دې تر څنګ چې چین زموږ ګاونډی دی او ډېرو برخو کې مشترکې ګټې لرو، په ورته وخت کې چین د افغانستان یو ښه تجارتي شریک دی او زموږ واردات تر بل هر هیواد د چین څخه زیات.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او نیولو په غبرګون محمود خان اڅکزي ویلي
چې کوم افغانان د افغانستان راغلي د هغو مشر ریکارډ موږ هغو ته مهاجر کارډ ورکړی. دلته پولیس څه وکړي؟ مهاجر کارډ نیمه خېرې کې دا پښتون سړی دی، د کوچ دی، دا پښتون سړی دی، دغه د دوی اردو نه دزده.
افغانان وایي چې د پاکستاني پولیسو له لاسه په تنګ دي.
سهر غوانه چې بیا نن ورځ پاکستان کې دی، ماجرین حالت ډېر خراب و. پاکستاني پولیسو د افغان ماجرینو کورونو ته د شپې لخوا ننوتل وهلې کول.
په کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې.
پام کې دروشه د څلورو ابدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبده ده، د احمد شاه بابا ګمبده ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږیست. راځو اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای اوس د دې وخت رسیدلی چې د خبره د افغانستان له امنیت او ثبات څخه په استفاده دا هیواد د جګړو د میدان پر ځای د سیمې د اقتصادي اتصال په مرکز بدل شي. ښاغلی متقی دغه څرګندونې په چین کې د ترانس هیمالیا فورم ناسته په وینا کې کړې دي. د هغه د خبرو یو برخه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه کې خبري کړې دي.
د دې تر څنګ چې چین زموږ ګاونډی دی او ډېرو برخو کې مشترکې ګټې لرو، په ورته وخت کې چین د افغانستان یو ښه تجارتي شریک دی او زموږ واردات تر بل هر هیواد د چین څخه زیات دي.
هغه ویل حکومت یې چمتو دی چې د چین په توافق او همکارۍ د واخان پر کوریدور کار پیل شي. چین د 2021 کال په اگست کې وخت د طالبانو رسیدو راهیسې ورسره ښې اړیکې پاللې او تیره میاشت هم کابل ته خپل نوی سفیر واستو چې د طالبانو سرپرست حکومت یې رسمي او تود هرکلی وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چین ته دا لومړنی سفر و. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاري پر پراختیا، جغرافیوي اتصال، د چاپیریال پر خوندیتوب او د کلتوري اړیکو پر ټینګښت بحث کیږي. د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم په 2013 کال کې پیل شو چې تر ډیره پر سیمه ییزه همکارۍ او سیمه ییزو چیلنجونو پکې بحث کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورونې په تړاو د غبرګونو په دوام د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر محمود خان اڅکزي په غیواد کې لوانه سره د بد چلند په ترڅ کې غوښتنه کړې. د پاکستان د کورونی چارو وزارت د سیشن پورس اعلان کړی چې ټول هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري د رواني میلادي میاشتې تر پای د پاکستان له خاورې ووځي کنه دوی به په زور واسي. نور حال په دغه ریپورت کې له نوري اسنوري ووري.
د پاکستان د حکومت د اقدام په وړاندې د غبرګونونو په دوام د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر محمود خان اڅکزي په هغه هیواد کې له افغانانو سره د بد چلند پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. هغه په یو ویډیویي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه کې ایښي ویلي، اکثره هیوادونه بهرنیو اتباعو ته چې ډېر کلونه یې په خاوره کې اوسېدلي تابعیت ورکوي، خو د ده په خبره پاکستان کې خبره بل ډول ده. دلته افغانان په یوې یا بلې پلمې ځورول کېږي.
چې کوم افغانان د افغانستان راغلي د هغو مشر ریکارډ دی، موږ هغو ته مهاجر کارډ ورکړی. دلته پولیس څه وکړي؟ مهاجر کارډ نیمه خېرې کې دا پښتون سړی دی، د کوچ دی، دا پښتون سړی دی، دغه د دوی اردو نه دزده.
د پاکستان د مخات حکومت د کورنیو چارو وزارت د سیشن بی پورز لې 1,000,000 ولک زیات افغانان ته چې په وینا په پاکستان کې اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداري ورکړ چې د روان نومبر میاشتې تر پای له دې هواد ووځي کنه په زور به وېستل شي. د پاکستان دغه اقدام په هغه هواد کې ډیری افغان کډوال سخت اندېښمن کړی دي. په پاکستان کې یو افغان کډوال تیر مخام ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو د افغانانو د زورولو لړۍ تیزه کړې ده.
زهر غوانې چې بیا نن ورځ پاکستان کې دي ماجرین حالت ډېر خراب و. پاکستانی پولیسو د افغان ماجرینو کورونو ته د شپې لخوا ننوتل وهلې کول او حتی په ښځو او ماشومانو باندې رحم نه کول ټول یې تانې تبول. هغو ورته ویل چې صرف درې ورځې وخت لرئ چې کورونه خالي کړئ.
په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی د ترانس سومالیا د فورم په څنډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د وزارت پرون پنجشنبه په خپله اکس پاڼه کې په یو لنډ بیان کې ویلي چې ښاغلي جیلانی په دې کتنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره د پاکستان پر ژمنې ټینګار وکړ. په دې اړه چې آیا دواړو وزیرانو د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې وکړې کنه څه نه دی ویل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د راپور تر جوړېدو پورې له خپل پاکستاني سیال سره د متقی د کتنې او ترسره شوو خبرو په اړه څه نه دی ویلي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي له پاکستان نه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو د ورورګلویز او ښه ګاونډیتوب پر اساس چلند وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو یو شمېر نور بنسټونو هم غبرګون ښکاره کړی او د اسلام آباد دغه پریکړه ناسمه بللې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اروپا پارلمان پرون په افغانستان، چچنیا او مصر کې د بشري حقونو د وضعیت په ارتباط باندې درې پریکړه لیکونه تصویب کړل. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ارتباط باندې د اروپا د پارلمان غړیو اندېښنې وښودې او ویل چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو څخه سخت سرغړونې کړې دي. دوی په خپل پریکړه لیکونو کې د نړیوال ټولنې او اروپایي اتحادې څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي او همدارنګه ترڅنګ د افغانستان له مدني فعالانو او بشري حقوقو مدافعینو څخه ملاتړ ګرانده کړی. په دې اړه ما یو ریپورت جوړ کړی چې تر لاندې د مورسته به تاسو ته خبر کړو.
د اروپا د پارلمان غړي وایي د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د غندلو دي او سمدستي باید لیرې شي. دوی په خپل پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره د ځانګړې مرستې او محافظت پروګرامونو تمویل او له افغان مدني ټولنې خپل ملاتړ ګړندی کړي. د اروپا د پارلمان غړي ایوین انسر ویل د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو هیئت باید د دغو محدودیتونو او راپور شویو تاوتریخوالیو پوښتنه وکړي.
باندې دوه کال کېږي چې افغانان ظلمونه او کړاوونه غالي په تیر بیا خزي ونچوني. سیاسي مخالفان او هر هغه څوک چې جرأت وکړي د دیموکراسي د قانون او واکمنۍ او یا بشري حقوقو یاد کړي. موګه د ایران د خزو لپاره غږ پورته کړ، خو په کار ده چې د افغانو میرمنو لپاره هم همغه د خزي ژوند او ازادۍ شعار پورته کړو.
د خزو په وړاندې د طالبانو پر زیاتیدونکو محدودیتونو سره بیره چلوي بیلګې له تعلیم او کار د هغوی منی کول دي. همدارس په ټوله کې د افغانانو د بیان ازادي، خوندیتوب او نورو بشري حقوقو په اړه بحثونه وشول.
موږ د افغانانو د خوندیتوب په اړه سخت اندېښمن یو. طالبانو به له شکه چې د بشري حقوقو سخت سرغړونې کوي. پر خبري اعلانو خاني او امنیتي او دفاعي ځواکونو او مدني فعالانو یې زور زیاته کړي. وهلي تکولې دي. په هم مزر کې د خلکو د دوری وهلو سزاوي هم تطبیق کړي.
شان کیلی د ملګرو ملتونو لخوا د اتوسو وهغو خزیو یادونه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې ثبت شوی او پکې د ساري وژنو په زور تری تم کولو، بندیانولو او غنو نور سرغړونو یادونه شوې دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو مخالف ډلې مشر احمد مسعود هم د اروپا د پارلمان په پرونی غونډه کې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت استازي هلته نو موجود. طالبانو له د اروپای پارلمان لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک په تړاو څه تبصره نه ده کړې. دوی مخکې ټول هغه راپورونه او څرګندونې رد کړې وي چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو یادونې پکې شوې وي. طالبان وایي نړۍ باید د امنیت، اړیکو او اقتصادي پرمختګونو په څیر د دوی لاسته راوړنې لپاره ونه غورځوي. طالبان د 2018 کال په اگست کې واکته ورسیدل. دوی د نړۍ له فشار سره سره په پراخه کچه د خزو د کار او تعلیم مخنی ولی نړیواله ټولنې په تیر لویدیځو هیوادونو د همدغه محدودیتونو په خاطر له طالبانو سره مرستې او همکاري تر ډیره بندي کړي او یوازې په لږه اندازه بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته رسیږي.
د کرکټ نړیوال جام
افغانستان د هندستان پر زمکه د درمشاله خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لمړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 1 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو ورځې سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې د مڅور لس نړیواله سیالي کړې دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیله لري چې سیالي په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیږدیز کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالي کې سریلانکا ته سخته ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
له ازادي رادیو سره اوسه زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالي ول ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د چین د بهرنی چارو وزیر د ترانس هیمالیا فورم د دریم غونډې ګډونوالو ته په خبرو کې لوي وادو وغوښتل چې یو د بل د ملي حاکمیت درناوی وکړي. د وانګي د څرګندونو اشاره ظاهراً هند ته چې دواړه هیوادونه د پولې پر سر لانجه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به د دې سیمې د هیوادونو ترمنځ همکاري پر زیاتوالي او خپل منځي باور ټینګار وکړ او ویل افغانستان اوس د دې ښه فرصت رامنځته کړی چې د هیواد د سیمې د اقتصادي نخلون په مرکز بدل شي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د چین بهرنیو چارو وزیر وایي د سیمې هیوادونه باید یو بل د ملي حاکمیت درناوی وکړي. وانګي دغه څرګندونې په تبت کې د ترانس هیمالیا فورم غونډې ته داسې مهال وکړي چې له هند سره د هیواد اړیکې د هیمالیا د ختیځې برخې پر سر کړکېچنې دي. د غونډه د نیانګ شي په خار کې چې د هند له اروناچل پرادیش ایالت یو 35 کیلومتر لري دی او پیکینګ هغه د تبت برخه بولی جوړه شوې و. د چین د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې موږ باید متقابل احترام او باور ته غاړه کېږدو، په ګډه سیمه ییز یووالی وساتو او د یو بل حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړو. د چین او هند ترمنځ اړیکې په 2000 کال کې له سرحدي شخړو وروسته چې شل هندي او څلور چینایي سرتیري پکې ووژل شول ترنګلې شوې. روان کال د چین د هغې نقشې خپرولو هم هند په غوسه کړ چې پکې د هیمالیا په ختیځه برخه کې د هند اروناچل پرادیش ایالت د تبت جنوبي برخه بولي. هغه جلا غوښتونکې سیمه چې د چین تر کنټرول لاندې ده. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې د ترانس هیمالیا په دې دورځني فورم کې چې پرون پنځه پایته ورسېد، افغانستان، پاکستان، نیپال او منګولیا په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازو ګډون کړی و. د هند استازي لکه د دې فورم د مخکنیو د 2013 او 2019 کلونو د غونډو په څیر په دې غونډه کې هم ګډون نه و کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترانس هیمالیا د فورم یو ګډونوالو هغه د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې د دې سیمې شریکې ګټې په اقتصادي ثبات، اوږدمهاله همکاري او خپلمنځي باور کې نغښتې دي او زیاته کړه چې ترانس هیمالیا سیمه د نفوسو او طبیعي منابعو له پلوه یوه بډایه سیمه ده او د ګډې همکارۍ په نتیجه کې کیدلی شي چې سیمه له خپلو طبیعي سرچینو او منابعو پوره استفاده وکړي. د ښاغلي متقی په خبره د افغانستان له امنیت او ثبات څخه په استفاده اوس د دې وخت را رسیدلی چې دا هیواد د جګړو د میدان پر ځای د سیمې د اقتصادي نخلون په مرکز بدل شي. نوموړی چین د افغانستان ښه ګاونډی یاد کړ او له دې هیواد سره یې سوداګریزو او اقتصادي اړیکو ته د پراختیا ورکولو په ترڅ کې د واخان دهلیز یا کوریډور د جوړولو یادونه وکړه او ویویل موږ ته مهمه ده چې له چین سره د تجارت او ترانزیت د لا ښه والي لپاره افغانستان او چین سره وصل شي.
د افغانستان حکومت لیواله دی چې د چین په توافق او همکاري پر واخان کوریډور باندې کار وشي او د هیمالیا د غرونو لړۍ زموږ او د چین ترمنځ د جلاوالي نه نه بلکې د اتصال مثال شي او افغانستان او چین مخامخ له یو بل سره ونښلي. دا به نه یوازې د دوه اړخیز تجارت لپاره لنډه او ارزانه لاره رامنځته کړي، بلکې د افغانستان له لارې په ګټه اخیستو چین له ایران سره او همداسې منځني ختیځ سره پلنډ او ارزانه لار وصل کېدای شي.
خاغلی متقی همدارنګ وویل چې حکومت د چین دی ولسمشر دی یو کمر بنیوي لارې د نوښت او همدارنګ د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور ملاتړ کړی او چمتووالی ښودلی چې افغانستان د دې کوریډور یوه برخه شي.
د ترانسومالیا د فورم د سګنی غونډې کوربه هغه سیمه ده چې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د بشري حقوقو ډلو او یو شمېر لویدیځو هیوادونو تل اندېښنې څرګندې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په 13 اگست میاشت کې په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات په یو شمېر چینایي چارواکو د ویزې بندیزونه په دې خاطر لګوي چې په هغو هڅو کې لاس لري چې د شپې دولتي ښوونځیو ته په زوره تبتي ماشومان جذبوي او په دې توګه غواړي د تبت دودونه له منځه یوسي. خو پیکینګ دغه اداوې په کلکه رد کړې دي. چین د تبت په څنګ لوري شنجن ایالت کې چې اکثریت اوسیدونکي اویغور مسلمانان دي هم له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو ادعاوې رد کړې دي.
له خبرونو ورآخوا
د برخې ته مو بیا هم راغلاستو يم. لمړی به له فریدی سیاله د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
واشنگتن پوسټ رسپانې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري اخراج په اړه د دې هیواد د موقت حکومت پریکړې ته په اشاره لیکي. په پاکستان کې افغان کډوال چې په تیر حکومت کې څارنوال وای په تیر څو میاشتو کې څلور ځلې د اوسېدو ځای بدل کړی څو ونیول شي. دا واشنگتن پوسټ په ټکو د افغان د هغو طالبانو څخه چې د دوی وسلوالي د زندانونو د میلو تر شا چولی نه تختی بلکې د پاکستان له پولیسو تختی چې دوه کال وړاندې ورته پناه وروړې و. واشنگتن پوسټ وړاندې وایي د دې افغان ویزه پای ته رسیدلې او د دې ته سخت اندېښمن دی چې د خپل میرمنې او پنځو ماشومانو سره زندان یا کابل ته ونستول شي. د پاکستان حکومت د سشنبه پورز د اکتوبر په دریمه په دې هیواد کې ټولو هغو افغانانو ته چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اسناد نه لري یو میاشت مهلت ورکړ چې له پاکستان ووزي کنه په زور به وویستل شي. پاکستان ادعا کړې ده چې په دې هیواد کې د څلور ویشتو بریدونو څخه څوارلسو کې افغانان لاس لري. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا په خپل یک شبکې د غیت آرت کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په خبره ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د نومبر تر نومړی نیټې پاکستان پریږدي کنه دوی به یې په زور وباسي. د هغه په خبره د مهال په پاکستان کې څه باندې یو میلیون اولکه غیر قانوني افغان کډوال میشتي. د پاکستان حکومت دې پریکړې ته د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نورو د بشر حقونو د مدافع سازمانونو خبرګون خودلای دی. واشنگتن پوسټ زیاتوي د اسلام آباد د پریکړه تر ډیره په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ څخه نهیلي توب او د میلیونونو افغانانو د کوربتوب له اقتصادي بوج سره د اسلام آباد له زیاتېدونکې ناخوښۍ سره تړاو لري. له برېټانیا خبریدونکې انډیپندنت ورځپاڼې هم د افغان کډوالو وضعیت ته پام اړولی او لیکي یو افغان قهرمان پیلوټ چې د دې ورځپاڼې تر پنځم میاشتنی کمپاین وروسته په برېټانیا کې د کډوال په توګه ومنل شو اوس هم په هوټلونو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا ورځپاڼې په ټوکو د افغان پیلوټ چې له طالبانو په تیښته بریالی شوی او برېټانیې ته په یوې کوچنۍ کښتۍ کې ځان رسولی و که چیرې ځان ته کور پیدا نه کړي نو له هوټله به ایستل کیږي او بې کوره به پاتې شي. دغه افغان پیلوټ انډیپندنت ته ویلي ډېره هڅه یې وکړه چې یو ګډ کور یا اپارتمان پیدا کړي خو دا ډېر ستونزمن کار دی او که چیرې وضعیت همداسې مخ ته لاړ شي نو په سړکونه به پاتې شي. د جولای په میاشت کې د انډیپندنت شمیرې ښیي چې څه باندې 10,000 کسان چې څه باندې 10,000 ښځې او نجونې پکې شامل دي اوس مهال له برېټانیې بهر په دې تمه دي چې په برېټانیا کې له خپلو کورنیو سره یو ځای شي.
کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي دغه څلور تاریخي ابدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي چې د 30 میلیون افغانۍ په لګښت به جوړ شي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د پنځشنبه په ورځ نوښته کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 30 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول سي.
پام کې درو چې د څلورو عبیدو موږ دغه د رغونی ابتداء وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبازه ده، د احمد شاه بابا ګمبازه ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهي حبس دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلی دی 23 میلیون افغانۍ دی. په 23 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون چې د خارجي موسساتو خاص دي، 21 میلیون افغانۍ د اسلامي امارت تخپلی بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبرې شاوخوا سیمه استملاک کړي.
یو پیشنهاد میدی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفي او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی، چې ورځ در ابو نظم سیلانیان ډیریږي، چې دا هغه د جادي څخه دا خاطر معلومه سي او هغه چار طرفه سړک ولري. نو کاغه د باسازي محترم رئیس صاحب د شرسازي رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه په انده کې د خیر په نظر کې ونیول سي، زموږ شرط هم ښکلا ورکول سي، هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
په اینی وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمان درلودې چې موږ دغه تاریخي ابدات یا تاریخي اثر ورغول سي یا وساتل سي. د خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي ابدات شو وساتي او دغه تاریخي اثر په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر شرول ولوبوي، بلکې نور ته هم عامه پوهاوی ورکړي.
نمی علی احمد سماری د کندهار شهر یو تن اوسیدونکو ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو دوی لومړی هغه ځای ته ځي. دغه زموږ ساس لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي رادیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیلا او نوري ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماړی، چل جنو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو
سلام تاسو ته، سلام رادیو آزادۍ ته. زه یو متقاعد افسر یم. ما د کرزی او دغه په وخت کې کار نه دی کړی د اشرف غنی ځان او مخکې تقاعد شوایم. در کل هم تقاعد خصوص خود تقاعد بندی در دو کال که تقاعد بندی، مکاتب بندی، پانتونون بندی، نور دولت خود خلق و خدمت که وی دولت اگه دیچ خلق یارون وی آسوده وی کار ولی رجوان لری پانتون در خلق و لرسی مکتب تا وی.
سلام علیکم در زادای را دیو کار کون که و در زدون که تر بازل سلام. دمو داسې یو دولت په امارت ته چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجر و بد ورځ ورځ د مشر جوړه کړې ده. مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه، اوس دغه ظلمونه دي چې کوي. ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دې ستسره نه شو. پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم. دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي دي، هغه وعدې عملي کړي نه دي. ځکه چې دی اپا عمومي اعلان کړل، عمومي اپا اعلان شوه د خدای سه وعده وشوه، د خدای سه وعده ده، د عمومي اپا د خدای سه وعده ده. خو دا د خدای سه په وعده دی په خپله ونه درېدل، نوې لار دی اوس هم نیول او خلک ته تښتي او ځبراول او وژل دغه شی کوي. نو چې د خدای سه دې وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري، نو بنده خو کومه خبره نه ده، اوس خولم اړولی شي، ژبه اړولی شي پرخوا باندې. نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت د افغانستان یو شی نه ځي، که کچالی دی، که خنګور دی، که مړه ده، که نور سبزیجات دي، دکانان خالي او غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کېږي، په اوبو لاهو کېږي. کومه بشري مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دي، ماشونه دی دي، افغان د جلاباته تل ویي چې موږ ته 40000 څلورویشت نرکی وي او د دې خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکی وي. دا حساب و کتاب د الله پاک وکړو، دغه د الله دا قضاوت وکړو، موږ یې نشو کولی. نور م په خدای سپارم مخې ته.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د کرکټ نړیوال جام هر بار
هر ویکټ څلوریزه او شپږیزه له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very very good, I was going to say superb, but
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د ازادي پر ویب پاڼه او ټلویزیون پاڼه مهیروي.
وخت شپږ نیمې شوې. ورزو لاندو خبرونو ته د هند بهرنیو چارو وزارت وی په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت فعالیت دوام لري او دوی له افغان ډیپلوماټانو سره په تماس کې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت د فعالیت د دوام خبره څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سفارت په یو اعلامیه کې وویل له بهرنیو قونسلي چارو پرته د سفارت نور فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې بدل شول. په اعلامیه کې یو لامل دا ښودل شوی و چې هند یې له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس اخیستی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندم باغچی پرون پنجشنبه په نوې ډیلی کې خبر توول وزارت تیرونه یو یاداشت ترلاسه کړ چې د افغانستان سفارت نیت لري خپل فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې ودروي. هغه زیاته کړه دوی د سفارت او ممبئی او احمد آباد کې د افغانستان په کنسولیو کې له ډیپلوماټانو سره په تماس کې دي. یوې څارونکو ادارې او یو چارواکي خبر ورکړی چې پرون په سوریه کې پر پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوی دي. د رويټرز خبري اژانس راپور له مخې بي پيلوټ الوتکو څو د خبرو سره هغه بمباري وکړه چې د سوریې د دفاع وزیر په دی اکاډمۍ کې له یو لړ مراسمو ووت. د اوکرين د کورونې چارو وزیر ایهور کلیمنکو وایي په اوکرين کې د روسیې د راکټي حملو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون لک تر لګ یو 15 ملکان وژل شوی دي. نو موري پرون ویل په دې بریټ کې د خارکیف شمال ختیځ ته په کوپیانسک سیمه کې یو مغازه او یو قهوه خانه په نخښه شوی دي. او د آسیایي سیالیو پا لڑکی بنن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نیما پایلوبه ولوبوي. دغه لوبه د آسیا جام پا لڑکی د چین په هانګجو ښار کې ترسره کیږي.
اساسي او بشري حقوق دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د تقاعد په اړه خبرې کوو. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لغه را په دې خوا هغه کسان چې د تقاعد مستحق دي او د دوی حق دی نو ورکول کیږي. موږ سره ملما دي د حقوقي چارو په سبحان الله مصباح په پایل کې په خپل د تقاعد پاکله خبر راته وکړي چې تقاعد یعنی څه.
تقاعد یو د هغو اساسي حقوقو له جملې نه راځي دي مامورینو چې دوی د ماموریت نه وروسته د کومه دوره خدمت نه چې ده لغنه ورسته لغنه د ټول عمر لپاره مستفیده کیږي او کدی چرته د دې دنیا زی د دوی ورثه هم له دې مستحق کیږي. دا مسله د کار حق پورې اړه لري چې د اساسي قانون کې د یو حق تر عنوان باندې راغلی ده په 43 ماده د اساسي قانون د 1402 کال. نو دا هغه حق ده چې یو څوک د دولتي اداراتو کې کار کړی وسی. دولتي ادارې چې د درې ګونو قواوې وسی، ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مستقله کمیسیونونه یا نور، یا هغه کوم جوړښت چې د 1402 کال اساسي قانون چوکاټ کې د دولت پورې مربوط دی، هغه شرکتونه چې 50% نه ډیر سهم د دولت وسی. که څوک عمر 15 نه پورته کیږي او یا هم 30 کالونه د خدمت دوره زیاتیږي او یا هم د ضرورت پر بنسټ باندې خپل شخص غواړي چې ځان تقاعد ته سوق کړي یا معلولیت معیوب شي یا یو ستونزه ورته پیدا شي، نو په دې حالت کې هغه بیا خاص فرمول لري چې په کوم اندازه باندې امتیاز چې اخلي، البته کوم معاش چې اخلي له هغه معاش نه یو اندازه وزه کیږي او بیا د هغه پر بنسټ باندې بیرته به فرمول داسې ده چې په خپل سړی که تر څو ژوندی اوسي هغه مامور هغه له هغه حق نه مستفیده کیږي. که چېرته مړ کیږي بیا د هغه ورثې لپاره یا هم دسی او میکانیزم په نظر کې نیولای دا چې دغه خزه کچیر ته خزه وسی دی میړی مثلا او اطلس کلین نتیت اولادونه کچیر ته لوري میړنی کړای دوری تر څو ژوندې وسی دسی یو فرمول ده نو هغه مستفیده کیږي دا یو حق ده چې لدیر په خوا علمو په قوانینو کې ځای لري او مامورین په امدی تمه چې دوی به د راتلونکي عمر لپاره تقاعد اخلي په دولت کې کار کوي البته یادونه ورته چې دا په خصوصي نهادونو کې نشته دي شرکتونه یا غیر دولتي موسسات چې دي انجوګانې په دوه کې دا سیستم نشته ده ولی متقاعد حق د دولت پورې مربوطه ده او دا یو منل شوی حق ده
د تاسو خبرونه موږ دا معنا واخیستل چې کله یو شخص ته تقاعد ورکول کیږي یعنی دا د حکومتونو احسان نه دی چې پدې باندې کوي هغه د یو شخص د کلونو د کار ثمره ده چې خپل معاش نه یو څه پیسې ګرځي بل اخر چې کله دای کار نشي کولای یا کورنۍ ضرورت لري بیا دا پیسې ورکول کیږي همداسې یو څه دي کنه
پرته شکه اصلي مالکین چې دي خلق دي حکومتونه د خلکو نمایندگی کوي او همدغه خلق دي چې اجتماعي قراردادونه چې همدغه قوانین دي که اساسي قانون ده او که نور قوانین دي همدغه پر بنسټ باندې د دې لپاره چې نظم رامنځته شي حکومتونه یې رامنځته کړي دي او دا باید دوی نمایندګي وکړي نو هو دا حق ده چې د دوی له معاشاتو وضع کیږي او بیرته همغه خپل امتیاز یې یو څه یو اندازې پورې که بیرته د حکومت لخوا هغه ملي بودیجې نه البته د حکومت بودیجه هم نه بلکې بیرته د بیت المال نه یا د ملي بودیجې نه ورته ورکول کیږي او دا د حکومتونو مکلفیت ده چې په هر حالت کې باید خپلو وګړو ته کسانو ته شدید استازداري کوي د دې حق نه برخورداره کوي
بله اوس که د تقاعد په ارزښت باندې خبرې وکړو هغو کسانو ته چې هغو دوی یو څه سپینګیري سوي دي مېرمنې یو څه سپینسارې سوي دي یا دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې د کورنۍ غړي مړه شوي دي ماشومانې پاتې دي کونډې پاتې دي په ارزښت به خبرې وکړو دغه تقاعد د دغو کورنیو لپاره څومره ارزښت لري
تقاعد خو ډېره مهمه مسله ده ځکه چې د عامو خلکو لپاره اوسطه توګه یعنې همدغه هیله څلوېښت کاله شاوخوا خدمت کوي هغه په داسې یو مملکت کې لکه د افغانستان چې په اقتصادي لحاظ باندې له سختو بحرانونو سره مخامخي نو دا یوه هیله ده د هغه شخص ته چې خدمت یې کړی او هغه مستحق ده دی د هغې کورنۍ ته او که چېرته یې مثلا پله ژوندی نه اوسي نو د هغه کونډه یې مثلا لورګانې یا اولادونه یې په ټوله کې اهمیت یې ډېر زیات ده یعنې امرار د معیشت یوازینۍ لاره همدغه ده چې پر بنسټ یې خلک خپل ژوند مخته بیایي نو ډېر زیات نه یوازې په اقتصادي لحاظ د ارزښت نه برخورداره ده بلکې په رواني لحاظ باندې یو نوه تضمین ده کورنۍ لپاره یا د هغه شخص لپاره ځکه یو کس څلوېښت پنځه کاله خدمت کوي هغه کومه انرژي چې لري هغه ټول خلکو ته د خدمت لپاره لاغي استفاده کوي او کله چې عمر آخر ته رسیږي انرژي ختمیږي خو بیا ناهیلي کیږي دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي خپلواکتیا تر آخر د عمر یو انسان ته پکار ده نو په دې اساس د ما په اند حتی د عادي حالت نه که معاش ورنه کړل شي ممکن هغه به انرژي ولري یا بل خواته به کار وکړي یا مامور اما که د تقاعد مرحلې ته رسیږي نو بیا په دې مقطع زمانی کې د تقاعد نه ورکول یو مهمه مسله ده او ارزش یې ډېر زیات ده په ټوله کې د عدالت په تامینېدو کې د اقتصاد په وده کې ټولنیزو ستونزو په حل کېدو کې په ټوله کې ډېر زیات ارزښت لري
بله مصباح صاحب کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل نو له مغه را په دې خوا د خلکو تقاعد هم نه دی ورکول سوی په تیره بیا هغه پخوانی نظامی کسان جنرالان سرتیری چې دوی په جګړو کې مړه شوي دي په دې اکل مغوښتل دي تاسو خبرې هم ولرو
او په خوشنۍ سره باید وایو چې د جمهوریت له نسکورېدو سره د ټولو بحرانونو تر څنګ یو هغه څه چې قرباني شوله هغه د موږ مامورین دي لکه مامور هغه طایفه ده چې دوی په ډېر اخلاص باندې خدمت کړی وطن ته خو په خوشنۍ سره باید وویل شي چې طالبان خو د حکومت کولو باندې توان چې ورته لازمه ده نه یې لري او د دې له وجهې نه دوی پاتې راغلل په دې مسله کې چې تقاعد دغه کوم حقوق چې دي دا ورته ورکړي شي. د دې تر څنګه دا هم جذابه ورده چې متقاعدین په ټوله کې په 45 کلونو کې آسیب پذیر قشر ده، ځکه چې د دولت لخوا نه هم خاصه توجه نه کیږي. دغه کم اداره چې د مالیه وزارت چوکاټ کې ده، د خزینې تقاعد، دا داسې قوي اداره نه ده، ځکه دوی داسې حس کوي چې ګویا دا په حکومت باندې تاوان خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې دا یې حق ده، او له دې نه په تاریخ کې سره له دې چې د اقتصادي لحاظ نه ورته خاصه توجه نه ده شوې، سیاسي استفاده هم ترې شوې دي. مثلا تیر ولسمشر اشرف غني د تقاعد قانون چې کوم وو هغه د تقنیني فرمان په ترڅ کې داسې تعدیل کړ چې عمر راټیټ کړ. مثلا اصلي عمر د تقاعد 55 او هغه تر 45 یا 55 کلو پورې ورساوه. په دې واسطه باندې د مونږ ډېر قوي نظامیان تقاعد کړل، او هغه په 2019 کې وشو. نو یعنی دا چې سیاسي استفاده ولر ترې نه شوې کړل. په همدغه اساس کله چې نظام جمهوریت ختم شو، هغه کسانو چې باید کال په کال دا حق نه مستفید شوي ول، کله چې مراجعه وکړه تر اوسه پورې ستونزو سره مخامخ دي. یعنی بودیجه چې ملي بودیجه جوړیږي، هغه کې دې مسلې ته خاص توجه نشته ده. سره له دې چې تظاهرات یې وکړل، ډېر غږونه یې پورته کړل، اما خاص توجه ورته پخوا هم نه وه شوې. اوس خو بیا بیخي حکومتداري کې خود موږ هېڅ هم نشته. حکومتداري د طالبانو وخت کې په عوایدو کې ډېر تکړه دي، ټکس او مالیې او د پیسو د ټولولو لپاره دوی ډېر ښه تکړه دي. اما بیرته بیا چې دغسې حق لکه تقاعد حق په هغه معینه وخت کې یا کمه اندازه چې قانون ورته په نظر کې نیولې، په دې کې به دوی پاتې راغلي دي او خاص توجه ورته نه کوي.
کله چې داسې یو وضعیت رامنځته کېږي، په کلونو یو څوک چې تقاعد کړی پیسې نه ورکول کېږي، بیا که نظام بدلېږي یا همدغه حکومت ژمنه کوي چې تقاعد ورکول کېږي، په قانوني لحاظ مثلا دغه 2 کاله چې دوی له تقاعد څخه پاتې دي، د دغو مستحق خو بیا کېږي چې بیرته دورته اجرا سي ورکول سي؟
پرته له شکه ګورې دا سیاسي مسایل نه دي، دا یو مدني او اساسي حق ده، باید مستفیده شي. موږ یوه ستونزه را پیدا کړله نن سبا چې اوسنۍ حاکمه ډله چې ځانته اسلامي امارت وایي، دوی تر ټولو ستره ستونزه همدا ده چې اساسي قانون نشته، د عادي قوانینو برخلیک مبهمه ده. حق قانون چې د دوی په ګټه باندې اوسي، هغه ډېر ښه پلی کوي، او که چېرته په ګټه نه اوسي نو هغه بیا اصلا په نظر کې نه نیسي. دې لړۍ هغه اجرایوي ضمانتونه چې مثلا وګړي له اساسي حقوقو محرومیږي، لکه د تقاعد حق، ورته اجرایوي ضمانت شتون نه لري. یعنی که څوک مراجعه کوي قانون ته، دلته دا مسله دوی ګونګه پرېښي ده. یعنی دغه د قوانینو برخلیک چې باید مشخص کړي وي چې کوم قانون د تطبیق وړ ده، په کومو شرایطو یا کوم تعدیل پکې راوستي وه، هغه څه په خوشنۍ سره نشته ده. یعنی دلته یو ګونګ حالت سره مخامخ یو، له دغه ګونګ حالت نه د مامورینو د متقاعدینو د په ضرر باندې ترې استفاده کیږي. کسان چې خدمت کړی ده اوس هغه څه چې بیرته باید ورکړل شي له هغه نه مستفیده کیږي په خوشنۍ سره.
په دې وروستیو کې چې اکثره کسان له کار څخه منع شوي دي، نو اقتصادي ستونزې په افغانستان کې زیاتې شوي، تاسو څه فکر کوئ؟ دغه چې کسان چې تقاعد کړی دوی ته پیسې نه ورکول کیږي، د شهیدانو کونډو ته یتیمانو ته نه ورکول کیږي، دا څومره یو لوی علت د اوسني اقتصادي بحران په زیاتېدلو کې ده؟
ګوره، هغه اصلي بحران منشأ سرچشمه لاندې غزینه نیسي. مونږ چې کله وایو یا دا نړیوال چې وایي ټول غږ پورته کوي چې افغانستان د یو شدید اقتصادي بحران سره لاس و ګریوان ده او وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، عمده علت دا ده چې دغه په تېر نظام کې حدود د څه کم 1 میلیون مامورین مونږ درلودل، خو هغوی دا سیستم داسې جوړ شوی و چې د معاش تر څنګه یې سوپر سکیل او شل رقمه نور اواید یو لاری ورته پیدا کړی وي، ځکه نړیوالې مرستې وي، بودیجه هم ښه بودیجه وه، مناسبه بودیجه وه. او دلته خو دا سیستم داسې و چې کورنۍ په سطحه باندې که یو کس تقاعد شوی و، یو بل نفر به مامور و کار یې کوه. اوس چې دغه تنقیصات راغلل، دغه معاشات یودم راټیټ شول، بیرته دا حقوق نه ورکول، دغه پخپله د اقتصاد د بحران یو په جیګوالي کې ډېر ستر تاثیر لري، ځکه عمده حصه د افغانانو چې مامورین ول دوی له دغه اقتصادي لحاظ نه دغسې بد حالت کې دي. نن سبا خو اکثرا راپورونه وایي چې 90% فقر یا 90% فقر ملګرو ملتونو راپورونه وایي. نو د دغه فقر کم محاسبې ته چې ورشي یو عمده عامل هم دغه کېږي چې دوی ته کم حقوق چې دي نه ورکول کېږي. نو کله چې پیسې ورنه کړی شي خو طبعا اقتصاد په خرابوالي کې تاثیر کوي.
بله مثبت صاحب، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده په دې موضوع کې خپل غږ نه پورته کوي چې په افغانستان کې له نورو مشکلاتو سره له نورو حقونو سره چې له خلکو څخه اخیستل کېږي یو هم د تقاعد حق دی، څه فکر کوي؟ ولی آیا دوی خبر نه دي؟ دوی ته دا موضوع ډیر عادي ښکاریږي که دوی یو ډول بې پروايي ښیي دغه کسانو په اکله چې همدغه تقاعد ته ضرورت لري؟
نړیواله ټولنه په ډیرو مواردو کې د هغه څه چې دوی ګټې پکې نه وسی اصلا توجه نه کوي. نړیواله ټولنه یې فقط هغه اولویت چې د افغانانو مګر ټپې نغښتي وسی هغه نشته، هغه ته هېڅ توجه نه کوي، په هغه باندې هېڅ فکر نه کوي. نو تقاعد حق خو واقعا یو ډیره مهمه مسله ده، ولی توجه نه کوي. یعنی طالبان له راتګ سره د نړیوالو یو څو شعار دي چې همدغه د ښځو د ونډې هغه هم بیرته هغه کم فشارونه چې باید راوړل شي نشته، د ښځو د کار یا همشموله حکومت او تروریزم مبارزې او ټول شیان په دې مانا چې دوی سیاسي اراده نه لري. دا هغه هېوادونه دي چې د دوی لپاره افغانستان دغه جغرافیا او دغه خلک د دوی د اهدافو ته رسېدو لپاره یو وسیله دي، نیابتي جګړې په منطقه کې د خپل قدرت ازمایښت او دې ترڅنګ داسې خراب اهداف درلودل او اوس یې هم لري. نو په همدې اساس باندې له نړیوالې ټولنې نه تمه هم نه کېږي، ځکه چې په عمل کې دوی نه دي کړي کوم استقلالیت چې ملګرو ملتونه باید ولري، دغه ساز یا سازمان په توګه یا نور جوړښتونه چې رامنځته شوي دي په ټوله کې یا کم ادارې چې دي چې هغوی باید واقعا د افغانانو د حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي او مرستې وکړي په مستقیمه توګه. دا څه نشته، په خوشنۍ سره باید وویل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی مکلفیت یو د مکلفیتونو نه هم دا ده چې باید په دې موردو کې غږونه پورته کړي، بحث وکړي، فشار راوړي. مثلا د امریکې متحده ایالات په دې موردو کې ډېر مثبت نقش لوبولی شي چې که دوی فشار راوړي دوی غږ وکړي په طالبانو شته حاکمې ډلې باندې چې دې موردو ته توجه وکړي. ولې په خوشنۍ سره چې د دوی د اروپایانو او د ټولو اکثریتو دا موارد فقط د شعار بڼه لري او هغه اصلي هدف چې خلکو عامو وګړو ته یې ګټې دي چې که هغه د ښځو د کار موضوع وسي، که د تقاعد د حق مسله وسي، که د تعلیم وسي، که د هر مورد نه دي. دوی په اجندا کې ده دا موضوع په اصلي چې هغه سیاسي اراده پرې استواره وسي او نه هم ورته خاصه برنامه لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې هغه کسان چې تقاعد یې کړی یا د شهیدانو کورنۍ او هغه کسان چې مړه شوي دي کورنۍ تقاعد ته ضرورت لري، دوی تر بل هر چا زیات مستحق دي. دوی ته باید حقوق ورکول سي او دوی یو ډول هیله یې همدا تقاعد وه. همدا اوس که موږ تاسو خبرې اوري، تاسو دوه کسانو ته څه ډاډ لري چې یو وخت به بالاخره دا نظام بدل سی، د دوی حق به ورکول سی، یا همدغه نظام به د دوی په حق باندې نور سترګې پټینې کی؟ څه ډاډ دوی ته لري مثبت صاحب؟
ښه ډاډ خو دوی ته داده چې دا د دوی حق ته ګوره، دا د حق یو تعریف داده چې حق به تل ثابته اوسي. اول خو شته نظام هم د دې ادعا کولی نشي چې دا حق نشته ده. دوی حق ده، دوی خدمت کړی ده، په هر حالت کې به له دې نه مستفیده اوسي. دې حق نه د اساسي حقوقو نه، که هغه د مزد حق اوسي، د کار حق اوسي، یا د هر حق اوسي، نه شته حاکمه ډله او نه هم تیر نظام که په راتلونکو کې یو انتخابي نظام هر شی چې راځي، د دې حق نه لري چې دا حق له منځه بوسي، ځکه دا یو ثابته موضوع ده. دا د دو حق ده او لازم ده چې یو اصل به په حقوقو کې داده چې حق غوښتل کېږي، ورکول کېږي نه، معمولا په عمل کې رسېده. که نه تیوري دا وایي چې حق نهادونه چې رامنځته کېږي د حکومت په ټوله کې دوی به دا حق ورکوي، خو په عمل کې به داسې نه ده. نو دوی ته لازمه ده چې خپل فشارونه، هغه مدني فشارونه چې لازمه دي، هغه رضافکي خپل غږونه پورته کړي تر څو پورې چارواکي دوی ته اړ کړي چې د دا حقوق ورته په معینه وخت کې وروسپاري، او حکومت هم په حقوقي لحاظ باندې دا مکلفیت ده چې دا کار باید وکړي، خصوصا هغه مشخصه اداره د خزینې تقاعد شده. او هم په اخلاقی لحاظ هم په اسلامی لحاظ یعنی واقعا دا خلق دی ترحم وردی قدو باندی باید رسوه اوشی در دیر محروم طبقه ده او دی بل هیچ چارانه لری او دی منگا غختنه دیر جدی غختنه دی چاروا کنه هم داده چی دی مسئله تا جدی پاملرنه وکی پا هغه رقم باندی چی دوی لیو کراچیوان دوی لیو دکاندار نه پا اندغو سخت و شرایطو کی پا دیر کلکه او پا دیر مطلق توگه مالیه را طوله ای په هغه مغه رقم سره دی په هغه تناسب باندې دی بیرته دی وګړو حقوقو ته خصوصا د تقاعد حق ته توجه وکړي ځکه دوی بیچاره دی دوی عمر د خپل خدمت کې تیر کړی ده دوی زاړه شوي دي زړښت ته روان دي دوی بل هیڅ لار نه لري خصوصا هغه چې بیا کونډې ترې پاتې دي هغه چې یتیمان لري هغه چې معلوله دي معیوبه دي او بله هیڅ هیله نه لري بله هیڅ چاره نه لري نو په دو باندې واقعا زړه خوږی په کار ده هم له حقوقي لحاظ یعنې په دین او په دنیا د دوی غاړه بنده ده که چېرته دا حق نه ورکوي ورته ستونزه خو داده چې دا حق دوی ته نه ورکول کېږي دا اوس په دغه ډېرو سرو ستونزو سره مخامخ دي کلونه شوله چې د دې حق نه دوی محرومه دي نو لازمه ده شته حاکم نظام ته که دوی غواړي چې د ولس سره هغه کوم واټن چې د هغه لري کړي د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي د مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی نو ولس همدغه ده همدغه بیوزله ولس ده چې دوی دغه حقوق ته اړتیا لري نو لازمه ده چې دا کارونه ته دوی اولویت ورکړي او پرته له دې چې په رسنیو کې پرې باندې بحثونه وشي یا د نړیوالو لخوا نه یعنې پخپله دوی ته هم لازمه ده چې یعنې که دوی دغه ادعا کوي چې عمري عدالت نو عمري عدالت خو بل څه نه ده خو دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي او مهمه مسله دا ده چې په مساوي توګه دا حقوق ورکړل شي دا خو ډېر نازواني بې عدالتي وشي چې دوی د خپل د تحریک پورې مربوطه یا کوم دغه سیاسي جوړښت چې ده دوی ته حسي امتیازات ورکړي او بیرته هغو کسانو ته چې په کلونو کلونو حق نه یې محرومیي او بیا هغه ته خاصه توجه نه کوي نو لازمه ده چې دې موضوع ته هغه مربوطه اداره خاصه توجه وکړي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خاله تاسو نه هم مننه مهرباني.
دوستانو دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوق پرونه بریخ پرونه کې د تقاعد پاک باندې خبري وشوي. لمو سره ملما و دی حقوقي چارو پو سبحان الله مصبا تربیه پرز کې چې است علامه مال او ملګری.
گزارو راست دیشوی ژ ژوند چېم پاتې گزارونه ستړي شوي زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي
افغانستان د هندستان پر زمکا د درمشاله خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې د مچور لس نړیوال سیالي کړي دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیله لري چې سیالي په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخته ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
لا ازادي رادیو سره اوسه زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالي ول ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
گلاب گلاب کا او پر خشرا او وری گا راشما گلاب گلاب کا ناچے با جڑل ملنگا ماچے با خندل ملنگا بے خف دیوران کسو بیاو کیو زل ملنگا بے خف دیوران کسو بیاو کیو ستا لو زنا ولی ہیر شو پتاس